پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاءالله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاءالله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تیر اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نیټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغې پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله، د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره وو چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله، کتابچې به مو واخیستلې. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تاسو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ ورزشي مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکه هم واورئ. زه بختیار ساحل یم. راتلونکو نړیوالو سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ پیلېدل.
لوبډاله خو به ان شاء الله ډیر زر اعلان شي. کابل کې هم کیمپ روان دي، د دې تر څنګ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو. ان شاء الله د کیمپ جریان کې به موږ خپل نهایي لوبډاله اعلان کوو.
د افغانستان کورنیو لومړی درجه ولایتي سیالیو د 14 پړاو پایل
دغه 12 لوبډاله په دوو ګروپونو ویشل شوی دي. شپږ لوبډاله په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډاله په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږ لوبډالو کې به دوه لوبډالې نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډالې د خپل ګروپ نه.
د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ پایلو به ته د استرالیا رسیدل. د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري غوره لوبغاړو روزونکو ته د جایزو ورکړه. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ملي او کورنیو لوبغاړو ګډ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. دغه کمپ په کابل کې د بهرنیو کورنیو روزونکو تر څار او روزنې لاندې جریان لري. پس له ډیره وخته لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په کابل کې تمریناتي کمپ ترسره کوي. دا چې په دې کمپ کې څومره لوبغاړو ګډون کړی په همدې تړاو مو د کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. مرکه درته د خبرونې په پای کې خبرو. بیا هم په افغانستان کې د کرکټ اړوند تیرونه دویمه درجه ولایتي سیالي بشپړې شوې چې لډل یې شپږ لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. د غراز لوړان دي لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي کچې سیالیو ته شپږ نور لوبډلو لار موندلې و. دا سیالي په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل شوې دي. بشپړ تفصیل د خاطر پردیس پر رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 12 غوره ولایتونو ترمنځ لومړۍ درجه ولایتي سیالي پیل کړې. کرکټ بورډ ویلي چې دغه سیالي د خوست او ننګرهار په دوو لوبغالو کې د جمعې په ورځ د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې پیل شوې. د دې سیالي په لومړۍ ورځ خوست ننګرهار دی، ننګرهار د کندز، لوګر د کونړ او کندهار د لغمان په وړاندې سیالي ترسره کړي. یادی داری ویلی چې دا د لومړی درجه ولایتي سیالي او 14 پړاو دی او د مارچ میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. دا په 2023 کال کې د افغان کرکټ ادارې دویم کورنۍ ټورنمنت دی. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسول نسیم جار عبدالرحیم جی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه 12 لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. شپږ لوبډلې په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډلې په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږ لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه او دوه لوبډلې به بل ګروپ نه الف نه دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي. بیا چې دغه الف ګروپ کومه ټاپ لوبډلې هغه به دغه دغه دویم لوبډلې سره لوبه کوي، دغه کومه ټاپ لوبډلې دی دویم لوبډلې سره بس نیمه پایلو به کوي. دا به د مارچ په شلم باندې به پایلو به په ننګرهار کې، البته دوه نیمه پایلو به پایلو په ننګرهار کې ترسره کیږي. همدارنګه یادونه باید وکړم چې دغه سیالي ټولې درې دیر سیالي دي چې دیر سیالي د لوبډلو د راوند سیالي دي او درې سیالي دوه نیمه پایلو بیا یو د پایلو بده چې دا ټولې درې دیر سیالي کیږي. له دغه سیالي نه به غوره لوبغاړي په تدریجي ډول سره لار پیدا کوي د لس ای سیالي ته. همدغه سبا خدای کول ورو ورو مخ راځي.
د غراس کرکټ بورډ وای د چیرمن 11 او آی سی بی 11 په نوم د نوري لوبډلې د هغو لوبغاړو لپاره جوړ شوې دي چې په دوی مدرجه سیالي کې له ځانه خوړتیا خودلې ده، خو اړوند لوبډلو یې بل پړاو ته لار نه ده موندلې. په دې سیالیو کې هر لوبډل 15 لوبې ترسره کوي چې څلور مخکښ لوبډلې به لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي او دوه ګټونکو لوبډلې به په پایلو به کې سره سیالي وکړي. کرکټ بورډ وایي چې له دې سیالیو به غوره وړتیا خودونکو لوبغاړي د زرونو په کچه درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړي. د ویولو ده چې د تیر کال اتلولي د کندوز ولایتي لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وه.
د لوبغالو یا د لوبو د میدانونو اړوند یو رپورت. لوبغالي په نور نړۍ کې اواز د لوبو لپاره استعمالیږي او دا هغه ځایونه دي چې خلک پکې د سکون او آرامتیا احساس کوي. په نور نړۍ کې چې خلک په روحي او رواني تکالیف او اختوي نو تر ډیره شنو سیمو د لوبو میدانونو ته بيول کیږي. په افغانستان کې بیا تازه د طالبانو حکومت له لوري یو شمیر خلکو ته د فوټبال او ځینې نورو لوبو په میدانونو کې سزاګانې ورکړل شوې دي چې د چارې د لوبغاړو پر روح او روان بد تاثیر کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې دا چاره باید بند شي. همین هیواد په دې تړاو یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزا وینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجانی په دیړ ازادي رادیو ته وویل
میدان های فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي نه د وژنو زورونو او سنگسار لپاره د طالبانو د کار خيچ دوی هیڅ شي ته هم پرزخت قیل ندي د سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیل لري یو ورځ د وطن لپاره ویار شي توهین دی
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې دا محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغاړو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغاړو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هیلي وي او د خپل هیلو د پوره کولو په خاطر باید حالت خواری وکړو که حالت داسې پیښ کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړی دي
میدان کې برای امید از اور میدان بدبختی تبدیل کردن
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکي علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي خاغلی لالی ازادی رادیو ته وویل
متاسفانه که طالبان باز هم شروع کردن که
لبد مرغ طالبان یو زلوی لوبغالی د وژن او زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو لاسه یې ورکړو دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وخی او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي
بزرگ بر ځوانانو افغانستان است
خغلی لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشی بنسټونو څخه غواړي مخکې لدی چې په ورزشی میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی د پوړان د خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي د لوبغاړو د دیني وک پاړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پخت خو ویاندې په دیړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي بل خو د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزای هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دی یوازې د لوب لپاره وکاروي
ورزشي میدانونه یا د لوب میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوی دی او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې اتفاق ورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي
د طالبانو حکومت په خپل لومړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمیر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوړه کړې دي خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار د په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دی یوازې لوب ته پرېږدي
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ورسته لاستراوړنې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ډیر وخت بعد په بهرنیو سیالیو کې خیر لاستراوړنې وکړي د مالدیب هیواد په قربتوب افغان لوبډله تر نیمه پایلوبه ورسیده خو نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړه تر نیمه پایلوبه وړاندې افغان لوبډله خپل درې واړه لوبي ګټلی او د نمرو په جدول کې اول مقام درلود فریدا سیال په دې تړاو ریپورت لوري
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیب هیواد په قربتوب د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې تر نیمه پایلوبه مخې ته لاړه افغان لوبډله د تیرې فبروري میاشتې په شلمنی ټاپ په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره مالدیب ته سفر کړی و د دې سفر په جریان کې افغان لوبډلې په لیګ مرحله کې خپل درې وړ سیالۍ له مالدیب سنگاپور او مالیزیا هیوادونو څخه وګټلې د دې سیالیو په جریان کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې سنگاپور هیواد ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړه کته هم ادلوبي اول میدان سنگاپور غټلې وو خو افغان دوبړلې پر لپسې درې میدانونه وغټل او خپل سیالې مات کړ دوی ملوبه چې د فبروري میاشتې په 28 نیټه له ماليزیا هیواد سره تر سره شو هغه هم افغان لوبډلې درې دیو پر وړاندې وغټله د افغان لوبغاړو لټلې سباون وردګه په نمړې او دواړو لوب کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې د دې جام پادری ملوب کې افغان لوبډلې خپل کوربه مالدیب هم مات کړ افغانستان د لوبې درې وړه نمړې میدانونه وګټل او مالدیب ته د درې د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې عزیز آصفی د غوره لوبغاړي جایزه وګټله په نیمه پایلوبه کې بیا د افغان لوبډلې لپاره خورز نه و او درې د صفک پر وړاندې سنگاپور ته ماتې ومنله. افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه نیټه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د والیبال فدراسیون او د دې لوبې د مینوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. والیبال چې په افغانستان کې اوږده مخینه لري، له ډیره وخته یې بهرنۍ لوبې او بریاوې کمرنګ دي چې مینوال یې لاملونه د حکومتونو او لوبو اړوند ارګانونو نه پاملرنه بولي.
اوس د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ترسره کړې لوبو په تړاو درته ریپورت وړاندې کوو. د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، نوید الحق، رحمان الله ګربز، قیس احمد، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن او اظهار الحق نوید په یادلیک کې بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. په یادلیک کې د افغان لوبغاړو د وروستیو لوبو او کارکردګیو په تړاو درته تفصیلي ریپورت عصمت څاروال لولي.
د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو دویمه اونۍ هم بشپړ شوه. په دې سیالیو کې تر دې دمه لاهور قلندرز د لسو نمبرو په لرلو سره تر نورو لوبډلو مخکې ده. دغه سیالۍ چې د تیرې فبروري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي، پر نوموتو نړیوالو لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبې کوي. د دې ټورنمنټ په مخکښ لوبډلې لاهور قلندرز کې د افغانستان د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان لوبي شي. هغه د مارچ په 2مه نیټه د کوټې د لوبډلې پر وړاندې هغه مهال چې په 40 منډو یې د لوبډلې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو توپ وهنې ته راووت او په شلو توپونو یې 21 منډې وکړې. دغه راز شاغلی خان په توپ اچونه کې هم د خپلې لوبډلې ملاور وتړله او په څلورو اوورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه مهمې وکټې واخیستې. نوموړي تر دې وړاندې هم په دې سیالیو کې شزلېدلې چې تر دې دمه په څلورو لوبو کې شپږ وکټې اخیستې دي. په همدې لوبه کې بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د کوټې په لوبډل کې ولوبید. دا د نوین لوبډلې سیالي وه. هغه په لوبډلو دوه اوورونو کې نه هم منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې، خو په وروستیو دوه اوورونو کې وبش منډې ورکړې. د مارچ میاشتې په لوبري نیټه بیا دوه نور افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن، د پېښور زلمو په لوبډله کې د کراچي کینګز په وړاندې ولوبېدل. په دې سیالۍ کې عمرزی درې او مجیب دوه وکټې واخیستې او د دې وکټو په اخیستلو سره زلمو وکړای شول چې کراچۍ ته ماتې ورکړي. د پی ایس ایل په سرشنی پړاو کې دا د مجیب لومړنی خو عظمت بیا په لومړي ځل دې سیالیو کې ولوبید. همداراز رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي چې د اسلام آباد په لوبډله کې لوبیږي خپل لوبډلې ته شی لوبي کړی دي. ګربز تر دې دمه یو نیمه سلیزه هم وهلې او فاروقي بیا په یو لوب کې د درې وکټو په اخیستلو بریالی شوی دی. قیس احمد چې کوټي سره لوبه کوي په لومړنۍ یو درې لوبو کې چانس ترلاسه کړی چې څلور وکټ یې واخلي، خو بیا چانس نه دی ورکړی شوی. د کوټي لوبغاړي بل افغان لوبغاړی نجیب الله زتران هم د انګلستاني جیس رای پر ځای اخیستل شوی دی، خو لا یې په کومه لوبه کې لوبه نه ده کړې. د ملتان سلطان په لوبډله کې هم ځوان لوبغاړی اظهار الحق نوید اخیستل شوی دی، خو لا یې نه دی لوبولی. د ویلو د چی د پی ایس ایل سیالۍ به د مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.
د نیوزیلند او انګلستان جالب ټیسټ سیالي. نیوزیلند په خپل کوربتوب له انګلستان سره د دوه ټیسټ لوبو لړۍ په وروستۍ ورځ او وروستۍ شیبه برابر کړه. د ټیسټ سیالیو د لوب لړۍ د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولې اړوند نه وي. د دې لوبو لومړی هغه د انګلستان او دویمه د نیوزیلند په ګټه تمام شو. دویمه لوبه ډیره جالبه تر سره شوه ده. امید ظهیر ملي پورا تفصیل وایي.
د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ په دویمه ټیسټ لوبه کې کوربه لوبډلې د لوبې پنځم اورس خپل ملمتا په یو منډه ماتې ورکړه او په دې سره یې لوبلړۍ یو یو برابر کړه. د 13 فبروري میاشتې 28مه نیټه او د نیوزیلند په ویلنګټن ښار کې د کوربه او انګلستان دویمه ټیسټ لوبه روانه وه. تورز په پایل کې فکر کېده چې انګلستان داسې علي گیټ یو دالو بلړی با خپل نوم ثبت کړي، خو تورز تر پایلو به بيخي جالب حالت تنه وته. د دې سیالي په لومړۍ پاڼه کې انګلستان 315 دیش منډي وکړي چې نیوزیلند یې په جواب کې 215 منډي وکړي. د نیوزیلند لوبډله د انګلستان لومړۍ پاړې څخه له 200 منډو زیات قرضدار پاتې شول. نو انګلستان د فالوان له قانون ګټه واخیسته او دوی ته بیا د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند په دویمه پاڼه کې پیاوړي توپ وهنه ترسره کړه چې 403 اتیا منډې جوړې کړې. دوی ته پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سلیزه ووهله، هغه 132 منډې وکړې. انګلستان ته چې په وروستۍ ورځ کې د 258 منډو هدف ورکړل شوی و، تر 256 منډو یې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو. او روسي لوبغاړي جیمز اندرسن هغه وخت په لویکت له لاسه ورکړه چې نیل واګنر ورته په پیډونو یا پښو کې توپ وغورځاوه، او هغه د فاینل لیګ په طرف د بال لوبولو هڅه وکړه. دغه شیبه ویکټ کیپر تر یو سخت او بریالي ګام وروسته توپ کیچ کړ، او په دې سره دا ټیسټ لوبه په یوې منډې د نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. ویلیامسن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. په دې لوبه کې ځوان انګلستاني هری بروک په لومړي پاڼۍ کې 104 اتیا منډې کړې وې، خو په دویمه پاڼۍ کې په 0 وسوځېد، او همدارنګه جو روټ بیا 103 منډې کړې. تو توپ اچونکو له ډلې یوازې انګلستاني جک لیچ په دویمه پاڼۍ کې 5 وکټې واخیستې. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه انګلستان ګټلې وه.
بیا هم نړیوال کرکټ، د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه هم انګلستان وګټله. په دې سره د درې لوب لړۍ کې انګلینډ دوه وګټلې او لوب لړۍ په خپل نوم کړه. انګلستان چې لومړۍ پاڼۍ تر سره کړې وه، په 500 اورونو کې د 320 منډو هدف ټاکلو. دوی ته جیسن رای سلیزه جوړ کړه چې 122 منډې وکړي، او لوبډل مشر جاس بټلر بیا تر 80 پورې منډې وکړي. بنگلاديشي په جواب کې تر 104 منډو پورې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دوی لوبډل مشر شکیب الحسن یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سلیزه جوړ کړه. د انګلستان په توپ اچونکو کې سام کرن او عادل رشید څلور لوبغاړي وسوځول. دوی به دریم سیالي د رواني میاشتې په شپږمه نیټه تر سره کړي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیا هم ټیسټ کرکټ، خدا زل د هند او استرالیا په تړاو. د هند په اندور خار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په دریم ورځ پایلې ته ورسېده، چې استرالیا خپل کوربه ته په 9 وکټو ماتې ورکړه، او په دې سره یې د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته هم لار پیدا کړه. د لوبې لومړۍ پاړۍ هند لوبولې و چې 109 منډې کړې وې. په دې پاړۍ کې د استرالیا دوه ورو یا سپینرانو متیو کونیمن او نتن لاین د هند اته لوبغاړي وسوځول. استرالیا په خپل لومړۍ پاړۍ کې تر 109 منډو ورسېده، چې مخکښ توپوهونکی عثمان خواجه و هغه 6 منډې وکړې. د هند لپاره بیا جدیجا څلور، اشوین او امیش یادو درې وکټې وسوځولې. هندي توپوهونکي په دویمه پاړۍ کې هم خوند لوبېدل. دوی د پوجارا د 950 منډو پر مټ 103 منډې وکړي. هم چې لومړی پاړۍ هم قرضدار او د وشپګاوی منډو هدف یې وټاکه. په دې پاړۍ کې استرالیا ته نتن لاین اته لوبغاړي وسوځول. د لوبې په دریم ورځ استرالیا د یوې وکټې په تاوان هدف پوره کړ، او په 9 وکټو یې هم ته ماتې ورکړه. نتن لاین چې په دواړو پاړۍ کې 11 وکټې اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي، او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره شي. د ویلې ده چې استرالیا د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. یا د لوبډلې په 13 سیالیو کې 12 ګټلې دي چې 148 پوینټونه لري. هند بیا په استرالیا پسې په دویم مقام کې دی چې د 10 لوبو په ګټلو سره 123 پوینټونه لري. د ویلې ده چې د ټیسټ اتلولۍ لومړنۍ پړاو نیوزیلند لوبډلې ګټلې و. د افغانستان د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال لیگ پیل شوې سیالۍ چې درې اونۍ وړاندې پیل شوې وي، لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې لس لوبډلې دي چې هر اونۍ پکې درې لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې صداقت کابل، سعادت نیمروز او عصر جدید غزنی یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې ځای لري. د غراز زیتونی کابل، سرپل باستان او جوانان خراسان بیا د نمرو په جدول کې لسم، نهم او اتم مقامونه لزال سره لري. که هم د فوټبال اړوند، د فوټبال په نړۍ کې تیرونه د 2022 کال د غوړ لوبغاړو روزونکو ترڅنګ غړو نورو کسانو ته جایزې ورکړل شوې. د دې جایزو په ګټونکو کې تر ټولو مشهور څیره لیونل میسی و. د غراز د نارینه او ترڅنګ خزینه فوټبالرانو او روزونکو ته هم د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري جایزې ورکړل شوې دي. لسالم احمد صالح پورا ریپورت اورو.
د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 نه دی کال د فوټبال پر نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وشل سوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. ل میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او کیلین امباپه په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان و. خو دا ځل په نوماندانو کې د فوټبال د بل مشهور ستوري کریستیانو رونالدو نوم نو. د دوشنبه په شپه ناوخته د فبروري میاشتې پر 28 نیټه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې تر څنګ په ځینو نور برخو کې هم جایزې وویشل سوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالر جایزه هسپانوي الکسیا پوتلس وګټله. میسی د خپل 14 کلن لوبیز سفر په دوران کې د اووم ځل لپاره دا جایزه ګټي. دغه راز د غوره ګول ساتونکي جایزه هم د ارجنټاین هیواد لوبغاړي ایمیلیانو مارټینز او د ښځینه ګول کیپر ایوارد بیا انګلستاني میری آرپس ته ورکړل سو. همدارنګه په دې جایزو کې غوره روزونکو ته هم جایزې ورکړل سوې. د ارجنټاین هیواد اوسیدونکي لیونل سکولونی د نارینه او انګلستاني سیرینا ویکمن د شیزینو په برخه کې جایزې وګټلې. د لوب د اصولو د مراتبونکو لوبغاړي په توګه بیا د جورجیا یا ګورجستان لوبغاړي لوکا لوکوشویلی ته جایزه ورکړل سوه. د دې جایزو ورستۍ هغه د شو مینوالو لپاره و چې هغه هم د ارجنټاین هیواد د فوټبال مینوالو وګټله. د ارجنټاین هیواد د 2022 د کال فیفا نړیوال جام هم وګاټه. د ویلو ده چې د فوټبال د غوره لوبغاړو او روزونکو جایزې د مینوالو د رایو پر اساس ورکول کیږي.
د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه په پیل کې مو ویل چې افغان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د افغان لوبډلې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. دا ځل په دې کمپ کې پر ملي لوبغاړو سربیره ولایتي لوبغاړي هم شامل دي. ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو روزونکو له لوري هم د دوی روزنه روانه ده. په همدې تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره غږېدلی وو. په پیل کې د دې تمریناتي کمپ د اهدافو په تړاو داسې وایي:
البته دغه کمپ خو موږ په دوه برخو ویشلای. یو خو هغه لوبغاړي دي چې نېشنل لوبغاړي دي، موږ سره سنټرل کنټراکټ او زمون د ټي 20 لوبغاړي دي. البته موږ هم د روان میاشت کې د پاکستان سره هیڅونه لرو، دغه د آمادګۍ د پرم دغه کمپ برابر کړ. بل د دې تر څنګ هغه ډومېسټیک الکان چې پرفارمرانو او یعنی موږ په دې فکر کې یو چې دغه الکان به زمون فیوچر وي او البته په دې باندې باید کار وشي، نو هغه ډومېسټیک لوبغاړي ټول سره راټول شي وي تر څو پورې په دې الکانو باندې په دې کمپ کې موږ کار وکړو او د دوی چې پاکم ځکه ویکنس یا کم ځکه هغه کمزوریاں ني، البته که فټنس یا سکل لیول په غي باندې دلته کوچ سر ته ټاکلې نو چې په کار وکړي تر څو روان کمپونه د پرم موږ لوبغاړي را پیدا کوچ په غي باندې کار وکړو.
ویل کېږي چې دې کمپ ته کورنی لوبغاړي هم دعوت شوي دي، څوک دي نمونه اخستلای شي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې په دغه کمپ کې ډومېسټیک یا پرفارمران شو هغه لوبغاړي لکه هر یو ابراهیم صدران، صدیق قتل، بهار علي شنواری، علا نور، ننګیال خروټه او داسې یو څو نور پیاوړي لوبغاړي شته دي. په دې باندې زموږ بیا به هم ویم چې کوشش داسې روان ده تر څو په دغه الکانو باندې موږ کار وکړو او لکه را روان کمپونه چې زموږ څومره دي. البته زموږ پلان داسې دی چې تر ورلډ کپ پورې موږ هر لوبډله تقریبا د 15 کسانو پورې موږ ځان سره وساتو، نو چې دغه لوبغاړو باندې کار وشي او تر څو دغه لوبغاړي اماده شي موږ ته د را روان ایونتونو لپاره یا روان کمپونه لپاره.
د دې کمپ په دوران کې د روزنې چارې څوک مخته وړي، کورنۍ روزونکي دي او که بهرني مرته را دعوت کړي؟
البته دغه کمپ کې چې کوم کوچز دي د داخلي کوچز تر څنګ، البته د نوروز منګل تر څنګ باندې موږ سره دوه خارجي کوچز دي چې عمران فرات او رانا نوید الحسن، او د تر څنګ هغه زموږ لیول 2 کوچز چې څوک چې وزګار دي دغه تل ټوله دغه لوبغاړو سره کار کوي تر څو دغه کمپ په ښه شکل سره تمام شي ان شاء الله.
د ملي لوبغاړو نمونه خسته لشي چې څوک مو کم کې شامل کړي دي؟
ملي لوبغاړو کې موږ سره عثمان غنی، البته عثمان غنی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، صدیق قتل، نور احمد،
جیاد مسعود فرید ملک افسر زازای او د ترڅنګ زی اکبر هغه لوبغاړي دي چې زموږ ملي لوبغاړي دي او په دغه کیمپ کې دلته اشتراک کوي د داخلي لوبغاړو ترڅنګ
کڅه هم له پاکستان سره د لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د مارچ ورستۍ ونه یاد شوې لوبډله ورته کله اعلانوي
لوبډله خو به ان شاء الله ډیر زر اعلان شي البته څنګه چې تاسو ته معلومات شته کابل کې هم کیمپ روانه دي ترڅنګ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو ان شاء الله د کیمپ جریان کې به موږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو
کله لوبډله په آخري وخت کې اعلان شي او له هغه وروسته لوبغاړو ته بیا د اماراتو د ویزو اخستلو ستونزه پیدا شي نو څه به وکړي
د لوبغاړو ویزې به وشي ان شاء الله البته زمونږ کوم انټرنیشنل کرکټ څنګه چې دی د لوبغاړو د ویزو پروسس یو څه مده مخکې شروع کړي نو ان شاء الله امید لرم چې لوبغاړو ویزې په وخت سره وشي
د دې کمپ په دوران کې په کومو برخو کار کیږي
دغه کمپ کې اوورال فټنس لیول او د دې هغه سکلز دي یا کوم ویک پوینټس چې دی یو بیټسمن کوم ځکه کمزور وي په غیر باندې کار کوي د بالرانو هغه کوم رائټ چینل جوړته ټارګټ بالینګ کوي میچونه روان دي په دې کې هغه د دوی ټول ټیکنیک ټاکټیکس البته ټول کوچز دلته شته نو اوورال جنرال کوم دی چې کوم ځکه د هر لوبغاړي مشکلې په غیر باندې کار کوي
تمشته چې دا ځل نوې سيري ملي لوبډله تراشي
البته د ټي 20 لوبډله دا په دې کې مونږ ګورو چې په کوم ځکه کوم لوبغاړي سره د اډجست کوي او مونږ په کوم ځکه لوبغاړو ته ضرورت لرو نو لکه څنګه چې تاسو معلومات شته ډیر ځوانان ټیم ته داخل شوی دي او زمونږ هدف هم دا دی چې هغه ور ځوانان چې هغه استعداد لري تر څو موږ دغه نه کار وکړو او د افغانستان راتلونکي چې کم کرکټ دی دغه لپاره برابر کړو
ورسته پښتنه دا د چې ملي لوبډله به ټول کم افغانستان کې کوي ک اماراتو کې هم د کم پلان ورته لري
بالکل زمونږ یو کیمپ شته اوس په الحال اول پړاو چې د کابل کې شروع ده او د دې نه بعد موږ په یو ای کې کیمپ لرو د پاکستان د میچونو لپاره پریپریشن لپاره موږ دویم پړاو چې د یو ای کې ده
درنو اوریدونکو لملتیا مومنندوی د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پایته ورسیده تر بلې ونې مو ولا عمل
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي ملما السلام علیکم عزت الله شمسزای افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی د ښاغلی شمسزی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بی ساری فرصت هم ورته برابر کړ
دغه اوس منګه د فلسطین د زړه خارنه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمه ترغلیو د څه چیرته ولاړې ما دا ویل کیږي چې مقام موسی علی السلام دی یعنی د موسی علی السلام قبر دلته دی سره لدې چې په تاریخي روایت لمخې کېدې شي دا مشکوک وي خو دلته باور داده چې صلاح الدین ایوبی خوب ولید چې موسی علی السلام دلته خخته او هغه ټول نخې د خوب کې چې کوم ولید هغه ټول نخې چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه صحابته بیان کړی وو نو دلته راغلی یو د تاریخي ځای ګورو زما لپاره ارزښت پدې لري چې موسی علی السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو مقابل کې مبارزه کړې ده لکه د مبارزه له فرعون سره نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی د افغانانو علاقه مندي ورسره شته مسلمانانو علاقه مندي شته ورسره زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپل سفرنامه کې ونغاړم
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک همولي کې د ازادې ملما په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او نن شمسای زما ملما دی د دې مفصل مرکه په پیل کې مې خغلې شمسای یو پوښتنه د پکم ځای کې دی
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو او د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته زه فلحال په اسرائیل کې ما او تقریبا یروشلم خار ورته وای چې د اسرائیل د غزاړه خار نه 30 دقیقې لري یو برزکی مخاطری
لکه کوم ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوی یاس چې د اسرائیل د خار تر رسیدلی ای
زه خو په خپل د امریکای د میشیګن ایالت نه روان شوی من نیویارک ته لاړو ترکیه ته لاړو ترکیه نه اردن ته لاړو ترکیه کې زمونږ ډیر وخت تیر نشو یو ورځ مې تیر کړله نو اردن ته لاړو په اردن کې تقریبا زیات ورځې تیر کړې چې په هغه کې مونږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي د دې یو تاریخي ښار ده اته د پیریانو ښار هم ورته ویل کېږي یو ګڼ مختلف نومونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا ښار کله جوړ شوی ده هلته مې یو ورځ تیر کړله په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته خپل تر ابو طالب سره د دیوان لاندې ناست وو نو هغه ونه هغه ولیدلای شي ډیره جالبه وه ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته ډیره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده او د دې تر څنګ ځینې نور تاریخونه ځینې مقتل الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یو مهمه غزا پیښه شوې ده موته غزا په نامه هلته لاړو هغه ځینې مقتل ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې تر څنګ مونږ د مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو هلته ورشو د هغوی د تاریخ نه خبر شو
شمزای صاحب چې کله د سیمو تر رسیدګۍ تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي
زه خو لری غیر انتفاعي یا اسلامي ټولنې موسسه سره غلای ما سلیبریټ میډس نومیږي کالیفورنیا کې فعالیت لري دوی هر کال عمره ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکړي هغه سره غلای مون هغه خپل د سیستم برابر کړی ورته موږ هر هیواد ته زو دوی وټل تیاری ظرف کړی د تورستي شرکتونو لاري نه بسونه تیار نیولي او په زمين کې لارښود ور رسلي هر څه چې زو منظم معلومات راکول کیږي او خپل موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوې کسه ده خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي استادان دي تاریخ پوهان دي هغه هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته رسیدو نو هغه موږ ته معلومات راکوي او دا زموږ لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند کاغه اسلامي معلومات دي کاغه سیمه معلومات دي کاغه کلتور معلومات دي هغه ټول را ترکي او ځینې نوٹ کوم
په اسرائیل کې له تاسو سره چلند څه ډول وو
البته ځینې ځایونه کې پښتنې کېږي لکه کله چې زه موږ له اردن سرحد تیرېدلو د خواته پښتنې کولای چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي څه شي کوي چیرته ځي دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زورولای یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کوم بده خبره شاره تکړی نه
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو لکور را وتلی یاست او په دې سفر روان شوی یاست
زما د شپږم ورځ چې لکور روان شوم او کله خدای رضا وا 15 ورځې نورې به زما شاوخوا درې ورځې زیات تیریږي په دې لار کې تر هغه چې عمره ته زما بیت الله او مدینه منورې ته زما
یعنی سفر مو د همدغه تقریبا درې اونۍ په مخه پلان شوی وو
بله سفر د درې اونۍ پلان شوی دی
ستاسو سفر دلته امریکا چې روان شوی له ترکیه پیل شو د ترکیه د زلزلې جریانات مو ولیدل کنه
د ترکیه زلزله سفر ته مونږه چراتللو مخکې لدین از مونږه د غټیم ته د خلکو ته چروان دی عمره ته ود شو ک تاسو ډونیشن کوی د ترکیه زلزله سفر سره مرسته کوی هله ځینی خلک دی مونږ ورسره کومک کوو مرسته راټول شو ورته مونږ خپل د ترکیه د زلزله سفر سیمه ته نه ورغی دی هغه استاد ته مرسته ورکړي ځکه هغه ساحه تقریبا لري او زمونږ وخت پلان کې دمره وخت نه و چالت پات شو
له ترکیه نه تاسو بیا سوریه ته ولاړی
ترکیه نمنګه په تیاره کې bale ترکیه نمنګه په تیاره کې اردن ته لاړو چې جوړو نمبر ته وای
د سفر اوس په الوتکه کې دی او په ځمکه په بسونو په پخو
ترکیه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې وو البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه بیا ترکیه تر اردن ورسته لاغه له اردن موږ بیا په بسونو کې وو چې هر ځای ته زو کد اردن ایالتون ته تللی یو کاغه د کارکرک ایالت او کاغه د دې د وادي بل وادي وا هغه ته ورغلو نو هغه کسرحت ته دی خارغلو تیر شو فلسطین ته راغلو دا ټول په بسونو کې وو موږ بیا په الوتکه سفر نه کړی دا اوس بیا هم چې ګرځو دا ټول بسونه دي
موږ اوس شپه ورسخ پرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ل جګړه زپلو سیمو تیر شوې د جګړې نه هم ولیدلې، ځکه چې د منځنی ختیز په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لوی جګړه تیر شوې ده. تاسو څه ولیدل؟
مګ په ګڼ ځایونو کې د جګړې نه خیالبته دا نه هم ولیدلې چې هغه شدید غربت په ډېر ځایونو کې ولیدل. په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په 2023 تیر شوې دلته غربت ډېر زیات و. یعنی دغه ټولنې د خلکو نه، د ماشومانو نه، د نوو ځوانانو نه چې په هر ځای موږ بس نه ودرېدل، دې برامن د کړې د خپل وړي سودا وي بیر ورسره وي او کوشش پکې کوي چې په منګه خرڅ کی. او دا منګه ولې دل، یعنی دا معلومیږي چې دا ټول د جګړې علائم دي. کچیرته جګړه ونه شي، چې کچیرته د خلکو اقتصاد خې ژوند خې، هلته ولې به دې اولادونه د سوال تړ کیږي، ولې به نوې ځوانان بې روزګار وي؟ نو دا دغه شیان مولي دل خو جګړه ممل نه ده.
سم مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولې دل تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه همشته او مخالفتونه همشته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده، که هر ځای ته منګلاړو فلسطین کې نور زینه، ژوند د زمونږ باندې خراب ده. ژوند د زمونږ خراب ده. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیل یو ځای ته لاړو، یو بل ایالت هبرت ورته وای چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي. موږ دغه زیارت ته لاړو، نو په هغه سیمه کې لورای لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونټي هغه ټول د خلکو ژوند ډیر کمزور او اقتصاد خراب او کاروبارونه نو دي. په خپل هم متویلې نو دا مشابهت ماته د افغانستان را یادو چې موږ هم په همدغه حالت کې موږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا په کې زموږ د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوې دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي. یو څوک داسې چې کار کوي او آبادی کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بل موضوع چې د اسلام و هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی. زموږ اسلام ته عربي هیوادونو سره اردن سره چې یو اسلامي هیواد ته، دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل. تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخوړان دي. بي موږ ډیر متشدد برخورد کوو خپل خلکو سره، او په اته شی اسلام هم دي ته معرفي کوو، کوړان دي کوي، زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویرو چې دا نه ده. دا تفاوت وو. بل دا ده چې سړی خپه کیږي اکثر وخت چې دا هیوادونه ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیل کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګوري چې دا تورستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغه سی خپلاوی لري، زمونږ وطن هم دغه سی زینه لري چې خلک یې وګوري، راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمينه برابر شي. متاسفانه دغه بیا سړی خپکه دا چې مې لیدل دی کې به خپکه دې مړ زیات شي. کاشکې موږ د رهبران لرلای چې په خپل وطن زړه خوګېدلای، کاشکې موږ د ولس لرلای چې د خپل رهبران دې ته مجبور کړی وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغه سی برخوردونو، له دغه سی سخت دریزو احکام چې تاسو راوړاندې کوي د دې ستړي یو. موږ یو متعدل ژوند غواړو، موږ آرام ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چیر تتلله ما باور وکړ چې ولو یا دخته دغه د اسرائیل د خار نه 10 دقیقې لري. دا دخته په خپل دغه د فلسطین مسلمانانو دومره باید کړی د پدریو کلونه کې چې بيخي لکه د امریکای د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپل کړه د ګسروسنه به جوړ کړی دي. تورستان ورته راجل به شي، هغه سهین راشي د تشبیه کوي. نو ماته غسړي په خپل خبرو کې دا هم ویل چې زما لوی هدف دا چې د خپل مسلمان کمیونټي ته کار پیدا کوم، د اقتصاد خشي. نو زموږ رهبران کاش کې دی هم د خپل ولس خو یېدلای چې دې ته د کار زمينه برابر کړې وای، دې ته د روزګار زمينه برابر کړې وای، او دې هي کې نیولې وای. هر ورځ زموږ په سرکونو ځوانان له سرحدونو وړي او به سر نوښته برخلیک سره مخ کیږي.
تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر کې کوي، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته په چلند او برخورد کې. تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولای شئ؟
مثالونه ول نشم ورکولای مثلا هم دلته په بیت المقدس کې ما د خلک ولید په خپل امام ویلی چې وای دلته د خلک شته چې موږ جمع ته ولاړی په جمع کې دوی د باندې ولاړی مگر یو امام مونږ وته چې خو وې چپای کې چې ولې دغه جمع ولاړ ده چې ته جمع ته ناراضي منځ ته ناراضي ولې په بر په اخلاق په زی ور سره خبرې کوي دا زموږ خپل ټیم چې ده د دې کې د شیخان د علماء دي موږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاق مخکېږي ګمګه غلطي کوي ګر ټیم کې څه نه غلطي کوي یعنی په اخلاق په وی او په ډېر خبر فور در سره کوي نو مثال ته وي ډېر په افغانستان کې موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کیږي د مسلمانۍ او د اسلام زه فکر نه کوم چې په دنیا کې د دې سمبول شرته پیدا کړی شي او نمونه پیدا شي
نن مو په بیت المقدس کې د جمیل مسهم وکړ جالب ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جمعه په زرګونو زرګونو خلک راځي د منزل لپاره او مهمه نقطه پکې دا ده چې د مسجد اقصی د جمعې پر ورځ د خزر لپاره دی لوی او مسجد قبله د نارینه لپاره ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټان او چپل سره لمونځونه کول دا ماته نوې خبره وه حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړه یو ځلې د جمعې لمونځ کول پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه دا مو یوه مسله وه نو ماته یې راوښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولېږي او خپل لمونځونه کوي خپل عبادت کوي د چا ور سره کار نشته ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک دی یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي ښایي د ستونزو سره مخ شي موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو متاسفانه دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو او د یو بل مذهب د یو بل رنګ د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست د دې سفر څخه یادداشتونه مو لیکلي
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دی موضوع ته ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینو دوستانو سره ځینې لن لن یادښتونه ولیکم خو خلکو تشویق کړم چا چې بازما مطالب لوستل نه غوښتل تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړ کړم اوس د مسله دې تر اغلی د چې زه دقیق یادښتونه خلما هر ځای ته چې زما کتابخانه تم کو کول شم سر ورخاره کوم او نوټونه خلما نو اراده لرم چې پراتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم سفرنامه ولیکم
سفرنامه به مو اختصاصي دي هم دې سفر په باب وي
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خپل لست دي یو مې سید جمال الدین افغان سفرنامه لست ده چې هغه هم د سي هغه غربي هیوادونو ته تمتل او اسلامي هیوادونو ته هغه یو تبلیغاتي خلل په هغه نه غیږم او بل سفرنامه شو هغه د محمود طرزي و چې هغه هم سفر کړی دی چې د سمې کډری مهمه ټوټې نو دغه شانه ماته یو فکر راکړ زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوعي چې یو خو دغه د دې او عمرې مساله د خپل پکې د اسلامي او تاریخي زینو یادښتونه دي د دې زینو خود له افغانانو ته څنګه زموږ خلک مسلمانان دي له اسلامي ارزښتونو سره ډېر زیات علاقه لري خوخي چې دغه په اړه ولي وایوري دا ورته وایم چې دا کم کم زینو دي چیرته دي او په زمن کې د خپل ټولنه د خپل اسلامي ټولنه خپل ارزښتونه خپل فرهنګ د خلکو تماریفي کما د دوی په دغه سفرنامه کې بیر تخول خلکو تماریفي کما چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسات شبکې چې دنیا ډو ټول روانه د پرمختګ کې ژوند کې سوله د سوکالي د پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو د تاریخ لپاره ولیکل شي
د دې سفرنامه یا یونلیک چوکاټ اصلي چوکاټ مو برابر کړی
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی ځکه چې دا ناساپی کار وشو ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کوم اصلا په دا چوکاټونو ډیر څه باور نه لرم نو مسله دا چې لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکول مال ته یاد خولي کې چې سفر کوم درې مقدس زینو ته ځم بس د خلکو غوښتنه دا چې باید سفرنامه ولیکم نو بس لاغینه بدل وته کې ما سره فکر پیدا شو ما ته کتاب شلرل نو هر څه نو کول ته مشرو کول هر ځای ته چې زما نوٹ کوم مې ویډیوګان یا تاخله ما چیرته چې زما چیرته نوٹ کول زمينه مسايده ني ویډیوګان اخلم اوازونه سفته او مده ټول ځان سره ساتم ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه استفاده کوم هاته د در خودان او چې موږ سره په سفر کې دي دغه ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخستل که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه او کوم ځنه خبرې پوښتنه ته نو کوم نو هغه مې ځان سره واخستل او په سیمن کې د خپل مشاهدات څخه ګورم هغه مې نوٹ کوم وخت وخت
نن ز دلته راغلم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما خو اوریدلی و په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي و چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانم باب سره دلته د افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقا وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنې چې نن یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، دا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترک یو. پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مې شوي دي او اوس موږ همدلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوسوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نشي ویلی، خو دومره اکثر دمدې سیمې د خلکو غونډې شوي دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تیر شوي. په دې کې جالبه ماته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي، ګڼ مریدان لري دلته. دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري او دوه تکیخانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینه وو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي دلته، که څوک فقره غریبان دی هغه اکثره راځي دلته، د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي، په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کېدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي، له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی دغه د معلوماتو په اساس یو څه لیکي؟
بالکل، هر څه چې زو دي موږ ته معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل درښنه لیکم، خپل مشاهده هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم. او په زمن کې یا ته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډیر زیات کومک کوي را سره. او په
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادداشتونه وي؟
بالکل، دا به د یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې د یو کیسې په شکل یې شروع کړم، چې څنګه روان شم، له کوم ځای روان شم او چې څنګه ولیدل کیسه یې ډول به ولیدل، ځکه زما دا سټایل چې دی دا کیسه یې ستیا زما دا ډیپ چوکاټي او تل کې نه دی.
تر اوسه پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یوه برخه مو تیره شوې ده او دوه برخه نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دغه پاتې ده، زه له عربستان ته نه تللی او مدینه منورې ته نه تللی.
مکه او مدینه ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمه، ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران
اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے